یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شي برګم د اسدی رډو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. په دې خپرونه کې مو وړاندې په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لغونډې خبرو او جزئیات در سره شریکوو. د نورو مطالبو تر درپیژندنې مخکې خبرونه له رضوان مراد څخه.
السلام علیکم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې له پاکستانی مقاماتو سره وکتل. د افغانستان کرکټ بورډ د یوې خبري ناستې پر مهال د کرکټ لوبې د درې وړو فرمټونو یا جوړښتونو لپاره د لوبډلو مشران اعلان کړل او د ناټو، امریکا او ترکیې ترمنځ لفظي شخړو زور اخیستی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې له پاکستانی مقاماتو سره وکتل. که څه هم تر اوسه پورې له پاکستانی مشرانو سره د خلیلزاد د خبرو جزئیات نه دي خپر شوي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې نوموړي د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره خبرې کړې دي. خلیلزاد پاکستان ته له سفر مخکې په کابل کې له افغان ولسمشر، اجرایي رئیس، د سیاسي ډلو له مشرانو او د مدني ټولنې له استازیو سره خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان ټولې خواوې باید د سولې په بین الافغاني مذاکراتو کې ونډه واخلي. تاکل شوې ده چې خلیلزاد په راتلونکو څو ورځو کې په قطر کې له طالب استازیو سره د سولې د خبرو اترو شپږم دور پیل کړي. په میدان وردګ کې 4000 زده کوونکو څخه د کانکور ازموینه واخیستل شوه. د دغه ولایت سیمې چارواکي وایي په دې 4000 زده کوونکو کې 204 نجونې او نور هلکان دي. د میدان وردګ د والی وان مجیب الله شریف زوی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه زده کوونکي د مرکز میدان خار او اتول سوالیو د 12 ټولګیو فارغان دي. شریف زوی زیاتوي چې د یادو زده کوونکو څخه د ازموینې پروسه له 13 ورځې راهیسې پیل شوې چې نن پای ته ورسیده. دا میدان وردګ دولتي شورا یو غړي شریف الله هوتک ازادي راډیو سره خبر کې له دولت وغوښتل چې د دې ولایت له زده کوونکو سره دی د لوړو زده کړو مؤسسو ته په جذبولو کې همکاري وشي. د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې نن د یوې خبري ناستې پر مهال د کرکټ لوبې د درې وړو فارمټونو یا جوړښتونو لپاره د لوبډلو نوي مشران او مرستیال کپتانان اعلان کړل. د ورځنیو لوبو لپاره ګلبدین نایب د لوبډل مشر او ورسره راشد خان د مرستیال کپتان په توګه، د غراس د شلو ورځو لوبو لپاره بیا راشد خان کپتان دی او ورسره مرستیال شفیق الله شفق ټاکل شوی. د ټیسټ سیالیو لپاره رحمت شاه او حشمت الله شهیدی د کپتان او مرستیال کپتان په توګه ټاکل شوی دی. د غوراوي کمیټې سربیره په دې خبري ناسته کې د سوېلي افریقا د تمرینتي کمپ لپاره دروشت کسیزه لوبډله هم اعلان کړه چې له منځبه د لوبغاړو د فزیکي جوړښت یا فټنس او ازمیښت وروسته د نړیوال جام لپاره 15 کسیزه ټیم غوره شي. د ناټو، متحده ایالاتو او ترکیې ترمنځ لفظي جګړې زور اخیستی دی. دا لفظي شخړې له روسیې څخه د ترکیې د اس 400 دافي هوا سیستم د پیرولو او د سوریې په اړه د درې اړخونو په درجنو کې د اختلاف له امله پورته شوې دي. امریکا او ناټو تړون د ترکیې لخوا د روسیې د دافي هوا سیستم له پیرولو سره مخالفت ښیي. ترکیې بیا د دې هیواد او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیرانو د پرونیو غونډې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت څرګندولې غندلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له خپل ترکی سیال مولود چاوش اوغلو سره په کتنه کې ترکیې ته په سوریه کې د پوځي عملیاتو د نه کولو خبرداری ورکړی دی او له انقرې څخه غوښتنه کړې ده چې په تیزۍ سره په ترکیه کې د نیول شوو امریکایانو دوسیې حل کړي. د امریکا متحده ایالاتو 500 نور هیوادونو ته د F-15 ډول جیټ الوتکو په پلورلو غور کوي. د رویټرز خبری اژانس وایي په دې هیوادونو کې رومانیا، پولند او یونان هم شامل دي. بلجیم لومړنی هیواد و چې په 2013 کال کې د 4.55 میلیارد ډالرو په ارزښت د F-15 جیټ الوتکو د پیرلو موافقه وکړه. د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو، برتانیې، استرالیا، هالند، اسرائیل، جاپان، جنوبي کوریا او ترکیه هغه هیوادونه دي چې د F-15 الوتکو د پیرلو لپاره خپلې غوښتنې وړاندې کړې دي. امریکا ترکیې ته د دې لپاره چې د هیواد له روسیې نه S-400 دافي هوا سیستم پیرلی دی د F-15 جیټ الوتکو د پلورلو معامله ځندولې ده. او د ترکیې د استنبول نوی نړیوال هوایي ډګر ته د انتقال چارې پیل شوې دي. تمه کېږي چې د اتاتورک له هوایي ډګر څخه د استنبول نړیوال هوایي ډګر ته د چارو د انتقال دا بهیر په 15 ساعتونو کې بشپړ شي. د استنبول نوی نړیوال هوایي ډګر چې د 2 میلیارد ډالرو په لګښت جوړ شوی دی، د استنبول ښار په 40 کیلومتره کې موقعیت لري. د اپریل د 6 نیټې له سهار څخه به دواړه هوایي ډګرونو ته د 12 ساعتونو لپاره الوتنې بند شي، او د انتقال په دې بهیر کې به په موقته توګه دغلته یو شمیر لوی لارې هم وتړل شي. د ترکیې د چارواکو په وینا د 15 زره ټنو په شاوخوا کې تجهیزات به 200 لارې موټرو په وسیله د اتاتورک له هوایي ډګر څخه د استنبول نوي هوایي ډګر ته انتقال شي. د دې چارې لپاره 1800 کسان ګمارل شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2:09 په ټول افغانستان کې اوري. زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې خبري پیل کړې دي. بلورته د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ ویلي دي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو تړون نه لاسلیک کیږي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. دا به هم واوري چې د ماینونو او چاودیدونکو موادو د قربانیانو شمیر په افغانستان کې هر میاشت شاوخوا 130 تنو ته رسیږي.
مرمای انفجار شو، نو چالور نپار کې شهیدان شو، هغه و چې دوه لکانو دوه پخې کټ دوه پخې کټ ځانو ریوای په کټه.
د نړۍ یو شمیر پر مختلفو هیوادونو د جی 15 ټکنالوژي پر سر سیالي سره کوي. دا څنګه ټکنالوژي ده؟ د جی 15 له متخصص آصف حبیبي څخه اورو.
د 15 جی په مراتب سره به تاسو په 3 ثانیو کې یو 3 GB درکټ لرونکی فلم د انټرنیټ څخه راخلاصه.
د سمارا زما حق په پروګرام کې دا مسله چېړو چې د افغانستان د ولسمشۍ انتخابات مهم دي که د سولې خبرې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې استازي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې دی او هلته یې خبري پیل کړې دي. مخکې تر دې چې د دې غونډې جزئیات خپاره کړو، د افغانستان د سولې د خبرو په اړه به د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د ناټو د سرمنشي او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونو ته تم شو. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په واشنگتن کې د ناټو دفاع وزیرانو غونډې ته پرون وویل چې د افغانستان د سولې د خبرو پر مهال به د بهرنیو ځواکونو د وتلو تړون لاسلیک نشي. استازی خلیلزاد بیا بیا دا خبره کړی ده چې دای د ځواکونو د استلو تړون نه لاسلیک کوي، دای د سولې تړون کوي. البته له لوی سره د روانو خبرو هدف دا دی چې یو سیاسي جوړجاړی ته ورسی شو چې په افغانستان کې وروسته له ډیرو کلونو د سولې امکانات برابر کړي. د ناټو عمومي مشر تر دې غونډې یو ورځ مخکې کانګرس ته په خپل وینا کې ویلي وو د دې لپاره چې سوله پایدار وي نو باید د دوی پر لاسته راوړنو ولاړ وي. ستولتنبرګ دا خبر هم کانګرس ته وکړه چې ناټو د اجتماعي او اقتصادي پرمختګ لپاره په افغانستان کې شرایط برابر کړي دي، د ښځو او نجونو د تعلیم موقع مساعده کړي، او د هغوی د بشري حقونو لپاره کار کړي، او دا حقونه باید د سولې د خبرو قرباني نشي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډې ته پر دې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې باید د دوی قربانۍ ضایع نشي. د وویل چې د 13 کلونو په ترڅ کې ناټو او متحدانو یې په افغانستان کې د ترهګرو پر ضد جګړه وکړه. دوی افغان ځواکونه وروزل، سلام مشوره یې ورکړه او مرسته یې ورسره وکړه. پومپیو زیاته کړه چې د ناټو همکاران د زلمی خلیلزاد د سولې له هڅو خبر کړي دي. په اسلام آباد کې د زلمی خلیلزاد د نننیو لیدونو کتنو په اړه جزئیات له فریبا ظاهر څخه اورو.
پاکستانی چارواکي او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پر روان بهیر خبرې کوي. ټاکل شوی ښاغلی خلیلزاد د پاکستان ته د سفر پر مهال یو شمیر ملکي او پوځي چارواکو سره هم جلا وویني. دا خبره د پاکستان د نیوز ورځپاڼې کړې ده. پاکستانی رسنیو ویلي چې له ښاغلی خلیلزاد سره د کتونکو پلاوي نه پاکستانی پلاوي مشري د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله تحمینه جنجوا کوي. فرانس پریس خبري اژانس د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په حواله لیکلی چې ښاغلی خلیلزاد د جمعې ورځې په لومړیو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په ګډون د ځینو نورو چارواکو سره هم لیدلی دی. پاکستان وایي دوی د افغانستان په مشرۍ د سولې بهیر ملاتړ کوي او د وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د خبرو لپاره زمینه برابروي. زلمی خلیلزاد تر دې وړاندې په افغانستان کې وو او په کابل کې د افغانستان د ولسمشر په ګډون د نورو لوړپوړو چارواکو او هم د مدني ټولنو له فعالینو او نورو سیاسي څیرو سره ولیدل او هغوی ته یې وویل چې دوی به د سولې په راتلونکو خبرو کې شامل وي. په خپله زلمی خلیلزاد هم پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی چې له افغانانو سره خپلې لیدنې رغونکې بللې دي او لیکلی دي چې تمه لري په راتلونکي کې دغه ټول مهم کار ته په ګډه دوام ورکړي. ځینو رسنیو لیکلي چې زلمی خلیلزاد د پنجشنبې په ورځ پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د افغانستان په وړاندې خپله پالیسي بدل کړي او که داسې ونه کړي نو د واشنګټن او اسلام آباد اړیکې به پراختیا ونه مومي. خلیلزاد څرګندونې د بامیان، جوزجان او پروان ولایتونو له ځوانانو سره په ویډیویي کانفرنس کې کړې دي. خلیلزاد ویلي د سولې پر احتمالي موافقې سربیره باید د افغانستان او پاکستان ترمنځ هم داسې توافق وسی چې له مخې پاکستان په افغانستان کې رغونکی رول ولوبوي. خلیلزاد وړاندې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې هم دې ته اشاره کړې او ویلي و چې ستونزې سته خو زما په فکر دا به عادلانه وي چې ووایو پاکستان مثبت ګامونه اخیستي دي خو باید نور څه هم وکړي. خلیلزاد او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په خوا دا هم په ډاګه ویلي چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې دوه مخی رول ترسره کوي او رښتینې همکاري نه ده کړې. امریکا، افغان حکومت او د دوی متحدین وایي چې پاکستان له ډیره وخته ګڼې تروریستي ډلې په خپل خاوره کې ځای کړي او د افغان طالبانو مشرانو هم د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې میشتي خو پاکستان دغه تورونه رد کړي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي په دې هیواد کې په میاشتني ډول 130 کسان د ماینونو د چاودنې او چاودیدونکو موادو له امله مړه کیږي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله پرون په کابل کې د عامه پوهاوي د ورکړې د نړیوالې ورځې نمانځغونډه کې دا شمېرې زړبوژنوونکې وبللې. له دې سره په کابل کې د امریکا د سفارت استازي په افغانستان کې د ماینونو د پاکېدو په برخه کې د مرستو ډاډ ورکړ. فیروزه عزیزی په دې اړه راپور لري چې دا راپور د یو هغه چا په ژغ پیلېږ دی چې اولادونه یې د چاودیدونکو موادو له امله وژل شوي.
ارمه غلا پات شوی و بیا زما د بچی مکتب لره روان و راخستې دا مان لره
همیشه کول چې د یوول سہولتونو پلار دی وای د کورنۍ څلور غړي د هوال مرمۍ له عمله وشل شوی او و مشومان یې ملول شوی دي.
مرمۍ انفجار شو نو څلور نفر به شهیدان شو او و چې دی دو جواله کانو دوه پخیکټ دوه پخیکټ ځانو ری وای په کارتا.
په افغانستان کې د ماینونو او چاودیدونکو موادو پاکوالي په برخه کې له دیش کلونو هڅو سره سره د دغه هیواد طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې لا هم په دغه هیواد کې په 1200 کیلومتر مربع ځمکه کې ماینونه ښخ دي. د افغانستان طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم په افغانستان کې د ماینونو د ګواښونو او قربانیانو په اړه د عامه پوهاوي نړیوالې ورځې په منځغونډه کې وویل
په اساس آمار او گزارشایي
د هغو راپورونو په اساس چې په 2013 کال کې خپاره شوي دي په میاشتني ډول 130 کسان زموږ په هیواد کې د ماینونو او چاودیدونکو توکو له امله مړه کیږي او بیا هم د بدن غړي او د معلولیت لامل ګرځي.
افغانستان چې له څلور لسیزو را په دې خوا جګړه تېروي په دې لړ کې بېلابېلو حکومتونو او د دولت مخالفو ډلو په پراخه توګه د انسان او وسایطو ضد ماینونه ښخ کړي دي. خو د افغانستان طبي پیښو ته د رسیدنې وزیر وایي چې د ماین پاکانو او نړیوالې ټولنې په هڅو او مرستو 3000 کیلومتر مربع سیمې له 19 میلیونه کړیو ماینونو پاک شوي دي. خو د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله په کابل کې د عامه پوهاوي ورکړې د نړیوالې ورځې نمانځغونډه کې له ماینونو او چاودیدونکو توکو له امله د اوښتو تلفاتو شمېرې زړبوږنوونکې بولي.
دا د وحشت او د دغو خاورې پر خلکو د جګړې اغېز ښیي او کله چې په یوه میاشت کې د 130 کسانو د مړ کېدو نه خبره کوو دا شمېرې زړبوږنوونکې او دا چې لا هم په 130 کیلومترو مربع سیمه کې ماینونه پاتې دي دا هم یوه ستره ستونزه ده.
کاغلی عبدالله د ماینونو د پاکوالي په برخه کې د امریکا متحده ایالاتو ستاینه وکړه او ویل چې د کلنۍ بودجې په نیمایي کې هڅه کیږي چې یو څه پیسې د افغانستان د ماینونو د پاکوالي په برخه کې هم په نظر کې ونیسي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال توبیلایزر هم په دغه هیواد کې د جګړې لښکېلو غړو وغوښتل چې د ماینونو له ښخونې لاس واخلي او د ملکي تلفاتو لامل ونه ګرځي.
زما غوښتنه په حقیقت کې د ټولو ښیلو اړخونو دا ده چې خپلې دندې وپېژني. که تاسې طالبان یاست او یا هم د جګړې کومه بله ښکېله ډله، دا ستاسې مسؤلیت دی چې د جګړې په میدانونو کې ناچاودې مهمات راټول کړئ.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت چارواکي وایي چې د نړیوالو ژمنو له مخې هوډ لري چې د 2023 میلادي کال تر پایه افغانستان له ماینونو پاک هیواد اعلان کړي، خو دوی دغه هدف ته رسیدل له افغانستان سره د مرستندویه هیوادونو او دونرانو د مرستو په شرط بولي او له ټولو نړیوالو همکارانو غوښتنه کوي چې په دې برخه کې خپلې مرستې زیاتې کړي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
وړاندې
زما رایه زما حق پروګرام لرو. په دې پروګرام کې دا موضوع څېړل شوې ده چې آیا افغانانو ته سوله لومړی توب لري که د جمهوری ریاست انتخابات. اوس یو بهرنی موضوع راخلو، بیا وړاندې بیرته د افغانستان موضوعاتو ته مخه کوو. د امریکا د متحده ایالاتونو او ترکیې ترمنځ لفظي شخړه شدیده شوې ده. داسې ښکاري چې د ترکیې لخوا له روسیې د هوایي مدافع د دستګاهو د رانیولو پر سر د ولاړو شویو اختلافاتو د حل لپاره واشنګټن او انقره د کاري ډلې پر جوړولو هم نه دي سلا شوې. د امریکا متحده ایالاتونو او د ناټو چارواکو د انقرې لخوا له ماسکو څخه د دغه دفاعي سیستم د رانیولو سخت مخالفت کړی دی. سالی محمد سالی دا موضوع تعقیب کړی دی او په سټوډیو کې راسره دی. سالی صاحب، ترکیه د امریکا د کوم مقام پر څرګندونو انتقاد کړی؟
مننه. ترکیه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر هغو بیانونو سخت انتقاد کړی چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو او د ترکیه د بهرنیو چارو د وزیر مولود چاوشوغلو ترمنځ د کتنې په اړه دي. دواړو مشرانو په واشنگټن کې د ناټو پوځي د تشکیل د او یوې کلیزې په مناسبت د جوړسو مراسمو په څنډه کې سره کتلی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې پامپیو په دې کتنه کې انقرې ته خبرداری ورکړې که ترکیه په سوریه کې کوم عملیات پیلوي دا به ویجاړونکي بالقوه عواقب ولري. د وزارت په حواله ښاغلی پامپیو په عین حال کې د هغو حقوقي قضیو لپاره د چټکې حلدارې غوښتنه کړې چې په ترکیه کې په غیر عادلانه ډول د امریکایي اتباعو نیول کېدل پکې شامل دي. خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د حکومت پر دغه باین سخت انتقاد وکړ او ویل چې امریکا نه دتوانېدلې د کتنې محتوا په سمه توګه منعکسه کړي. ترکیه وایي په دې کتنې کې پر دغو موضوعاتو اصلا بحث نه دی سوی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ویان حامی اقصای ویل چې زموږ اتحاد په خپل ذات کې ته تقاضا کوي چې دا ډول بیانونه په ډیر دقت سره ترتیب سي، د داسې مسایلو له شاملولو وروسته چې ډډه وسی چې د کتنو پر مهال اصلا مطرح سي بي نیوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو وروسته زیاته کړه چې دی له پامپیو سره د کتنې په اړه د امریکا پر بیان واقعا حیران سوی دی. ښاغلی چاوشوغلو خبرلانو ته ویل چې زه هلته حاضر وم، د سوریې په اړه دا ډول ژبه نه ده کارول سوی، په ځنګړي ډول د ترکیې د یو اړخیزو اقداماتو په اړه مسایل یاد هم نسول. چاوشوغلو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د اعلامیې تر خپرولو وروسته دا خبرې وکړې او زیاته کړه چې تاسې که د اعلامیې لهجې یا هغو جملو ته چې په اعلامیه کې کارول سوي پام وکړئ چې ادعا سوي پامپیو موږ ته ویلي واقعیت د ده په خبره چې نه منعکسوي.
بله، د ترکیې په ځواب کې د امریکا د حکومت کوم چارواکي څرګندونې کړې؟
د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو څخه د ترکیې د دغه بیان په اړه پوښتنه وسوه. هغه په ځواب کې ویل چې د خپل ترکی سیال دا تبصره مې کتلې ده، د هغې کتنې په اړه د اعلامیې د هر لفظ دفاع کوم. پامپیو ویل چې بیا هم د امریکا او ترکیې لپاره لوی فرصتونه شته چې له نږدې همکاري سره وکړي. د امریکا متحده ایالاتونه او ترکیه د سوریې په تکلنه کورنۍ جګړه کې د سوریې د مختلفو حکومت ضد ډلو ملاتړ کوي. په همدې حال کې د ترکیې لخوا له روسیې څخه د اس 400 ډوله توغندیو دفاعي سیستمونو د رانیولو پر سر د انقرې او واشنگټن ترمنځ په دې وروستیو کې کړکۍ چا پیدا سوې ده، ځکه چې د روسیې دغه دافع هوا دستګاوې د ناټو له سیستمونو سره اړخ نه لګوي او دغه دستګاوې د امریکا سخت اف 15 ډوله جټ الوتکو ته خطر ګڼل کیږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو تیره چهارشنبه د یوې کاري ډلې پیشنهاد کړی و چې د امریکا د دفاع وزارت او ترکیې ترمنځ به د دغو دستګاو د رانیولو پر سر د ولاړې سوې لانجې پر حل کار کوي. خو د امریکا د دفاع وزارت یو ویان ایریک پاهون پرون وویل چې په اوسني پړاو کې کومه تخنیکي کاري ډله ضروري نه ده، نه هم داسې حل لار چې امریکا یې د حل یوه وسیله وګڼي.
سلیم احمد صالح، مننه. اوس په جی 15 ته مخه کړو. وی بلې موضوع ته، د امریکا متحده ایالاتونه، چین، جنوبي کوریا او جاپان د معلوماتو د سترې لویې لارې چې جی 15 بلل کېږي په جوړولو کې له یو بل سره سیالي کوي. حاصر دمه کوم یو په دې سیالي کې مخکښ دی او جی 15 د ډیجیټل د راتلونکي لپاره څه معنا لري؟ عصمت څاروان په دې موضوع د مخابراتي چارو له متخصص حاصف حبیبي سره مرکه کړې. ښاغلي حبیبي په جرمني کې د 15 جی په برخه کې ډاکټر اخلي. د په پیل کې د جی 15 په اړه داسې معلومات ورکړل.
جی د انګلیسي د جنریشن له کلمې اخیستل شوې ده چې د نسل په معنا ده، یعنی دا د مخابراتي خدمتونو 15 نسل ده چې مارکیټ ته راځي. په دې نسل کې اصلا دغه خدمتونه چې یو مخابراتي شبکه خپلو پیرودونکو ته وړاندې کوي د هغوی سرعت به ډېر زیات وي نسبتا د اوسني 4G ته یا 4G. بل دا چې په ډیرو ځایونو کې به خلکو ته دا خدمتونه وړاندې کیږي. که تاسو فکر کړی وي له دې مخکې په پرمختللو هیوادونو کې انټرنیټ به یوازې په موبایل کې وو، په دفتر کې به وو او په کور کې به وو. خو بیا وروسته له هغه څخه دغه انټرنیټ په بسونو کې هم ده، په اورګاډو کې هم وي، په نورو عامه ځایونو کې هم وي. خو د 5G یا د 15G په رامنځته کولو سره به انټرنیټ په ډیرو ځایونو کې وي او هغلته به سرعت ډیر زیات وي. د بیلګې په توګه که څلور جی سره تاسو کولی سئ یو فلم چې 3GB ظرفیت ولري هغه په 40 یا 50 کې را له انټرنیټ څخه را ښکته کړئ، خو د 15G په راتګ سره به تاسو په 3 ثانیو کې یو 3GB ظرفیت لرونکی فلم له انټرنیټ څخه را ښکته کړئ. تر اوسه پورې دغه انټرنیټ او دا موبایل یوازې له پیرودونکو سره محدود و، یعنی موږ انټرنیټ د دې لپاره کاروو چې خپل ضرورتونه پراخ کړو، د انسانانو لپاره. خو اوس دغه انټرنیټ چې دا نورو سکتورونو ته هم دي، فرض زراعت ته به لاړ شي انټرنیټ، او دغه زراعتي یا د کرنیزې چارې به ټولې ډیجیټل شي. په داسې ماشینونو به په کروندو کې ولګول شي چې په هغو کې به خپله د ماشینونو له یو بل سره خبرې کوي او د هغه په ترڅ کې به معلوموي چې یو کرونده کې څومره د حرارت درجه یې څومره ده او آیا ضرورت شته چې کروندې ته اوبه ورکړل شي. کروندګر به ته ښوونه او روزنه ورکړل شي چې هغو دغه انټرنیټ په وسیله باندې خپل تولیداتو ته مارکیټ پیدا کړي. دا یوه برخه ده. بله دا چې د صحت برخه ته به لاړ شي، یعنې ډاکټران به لرې ځای څخه کولی شي چې نه یوازې خپل مریضان وګوري، بس حتی خپلو لرې ځایونو څخه جراحي وکړي.
د بې چلوونکي موټرو مسله چې اوس هم که څم تجربه کیږي خو وایي چې لا هم په ډېر ابتدایي پړاو کې ده، له هغه سره څه ډول مرسته کولی شي؟
د 5G د کارولو ساحه چې ده دومره پراخه ده که موږ تاسې ساعتونه بحث وکړو هم لکه نه خلاصي. موټرو له یو بل سره خبرې یا دغه 5G څخه د موټرو په چلولو کې استفاده، دغه زما د ډاکټرا ټاپیک هم ده. اوس دغه اوسني وخت کې څلورم جی په اروپا کې شته ده، یوازې دغه موزید کمپنی موټر کولی شي فرضاً په ډېر تیز سرعت سره د شبکې څخه ګټه پورته کړي، یا ځینې نور ډېر ساده کړنې دي چې موږ کولی شو له 4G سره ترسره کړو. خو اوس ریسرچران په دې باندې کار کوي چې څنګه حتی موږ موټر د ډریور څخه پرته وچلوو د 5G په وسیله باندې. یا ډریور به کله په خپل سیټ کې ناستې مطالعه به کوي، موټر به خپل روان وي، خپل بلبل موټر سره خبرې کوي، خپل به ترافیکي اشارو ته درېږي، خپل به ترافیکي قوانین مراتبوي.
ولې جی 5 یا جی 15 په ځان راوځي لاتروس هم نه دی بشپړ شوی؟
په دې باور یم چې دغه هر جی لس کاله وخت نیولای ده. نو تر اوسه پورې چې دغه لومړی جی چې هغه فرضاً له 1990 څخه تر 2000 کالو پورې بیا دغه د مخکې د 2000 کال شروع سل دغه ورسره ټول جوړوت اصلا د 5G د پروسه چې دا هم هم بسیده تر اوسه پورې هم لا ډیر کار ته زمونږ تر سره کو او د ځن عامل هم دا چې باید موثریت د خدمتونو ډیر سي قیمتونه یې راټیټ سي او بل داسې سټنډرډونه موږ ورته جوړ کړو چې بیا راتلونکي وختونو کې کله چې موږ تطبیقو د هغه تطبیق څخه پښیماني لکه د مخابرات انجینرانو نه کړي. د دې لپاره یو څه پکې وخت ته اړتیا شته.
آصف حبیبي چې په جرمني کې د G15 په برخه کې ډاکټر اخلي.
ستاسو له پیغامونو
د زابل ولایت څخه تاسو ته پیغام پریږدم. د زابل په ولایت شرطونه مرستي رالی او غریب خلکو ته نه دي رسېدلې. ډېرو خلکو ته سلسل کاټه ورسېدله. زما د ټولو لوړپوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د دغو پلټنه دې وکړي او یوه کور ته سل کاټه رسېدلې وله. نو هر چا سې ورکړي دي. بالا درک معلوم نه ده. په زابل کې هر څه موسسات راغلي دي. د وایستو خلګو وړي دي. مړو خلګو وړي دي. مسکین ته هیڅ شی نه رسېدلې. ما دا د لوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د دغو خلکو پلټنه دې وکړي. وسلام.
عبدالله د کونړ ولایت د درسپیج د مانوجول سوالی نه تاسو ته تماس کړم. زمونږ دلته د شبکه مخابراتي بیهي ستونزو سره مخ یو. افغان شبکه ده چې کله کار کوي او کله نه کوي. سابقه MTN شبکه وه څلور ساعت او فعال وه. دا یو کال کېږي چې قطعه ده او زر تر زره زمونږ دا مشکل حل شي.
زه هدایت الله نایب د نرخي ولسوالۍ د معلولینو په نماینده دی په تماس کې یم. زما پیغام دغه ده له اشرف غني صاحب نن ډېره سخته ګیله لرو. ټول معلولین هغه دغه ده چې د سیاست له لارې کوم کومکونه چې دی کوي هغه د معلولینو د اربطۍ معلولینو سره کوي او نور معلولین کار څنګه ټیکه ټیکه یې خو سره نه کوي. دغه ماشینه دي سږکال په سر کې د اربطۍ معلولین نیولې دي. محمد فتح صاحب ته موږ سخت دعا کوو. اشرف غني نن موږ ډېر سخت ګیله مني په دغه کار سره. هیله کوم چې دغه پیغام ته نشر کړی مخې ته ښه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دا سجر رو پروان خبرون که ورانده زما رای زما حق پروگرام درو پدی پروگرام که دا موضوع سیرل شویده چه آیا دا افغانستان دا جمهوری ریاست راتون که انتخابات با پخپل وقت تر سرشی او دا مساله هم پدی پروگرام که سیرل شویده چه سول پا افغانستان که لومړی توب لري که انتخابات. البته وی یادونه وکم نن له دوو تر دریو بجو ولایت په ولایت پروګرام اورزګان ته ځانګړی شوی دی. په دې پروګرام کې د اورزګان والی د ازادي راډیو میلمه دی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لارې په دې خبرونه کې برخه واخلي. زموږ د ټلیفون شمیرې د پروګرام په وخت تاسو ته بیانو اعلانو. اوس به هم د ټلیفون شمیرې زه درته وایم که چیرته تاسو سره قلم او کاغذ وي او یا په موبایل کې ثبتوي نو کورنۍ شمیرې مو دی 0999 203 1540. بلش میره ده 0 200 822 555. البته لدرویو تر چلور بجو پوری بیا ولایت پا ولایت پروگرام بدخشان تا زنگره شویده. پا همدغو تلفون شمیرو چه مخی میدر تا اعلان کلی تاسو کولشتی چه پا دیخ پرونه که هم پا مستقیم دول برخوا خلی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
کریم شیدا د غزنی له مقر ولسوالی پر استولې اس ام اس کې لیکلي دي که موږ له هم د دوه مخې پاکستان د همکارۍ په تمه ووسو نو د تیر په سیر به مو وخت ضایع کړی وي. سبحان الله نبیل ساپی له کونړ پر استولې اس ام اس کې لیکي هیله ده چې د سولې راتلونکي خبرې د طالبانو دریز بدل کړي او نرم کړي او نرم کړي او بین الافغاني خبرو ته لاره هوار شي. شفیع جان زادران له نادر شاه کوټه لیکي د امریکا متحده ایالات او ناټو که په پاکستان باندې فشار راولي هر څه په افغانستان کې سم شي. محمد قاسم ځواک له هلمند پر استولې اس ام اس کې لیکلي دي په تیرو نږدې 900 کلونو کې په افغانستان کې ډیر پرمختګونه شوي دي او دا لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ دي. عبدالواحد مدقق له لوګره وی بل موضوع ته اشاره کوي. دی لیکي چې شاروالي درې نیم زره نهاله یې شدي. باید ساتنې ته پاملرنه وشي. عبدالرحمن له کابل لیکلي دي ډیرو خلکو او حکومت د سړک پر غاړه نیالونه کرلي دي. هیله ده چې خلک ورته پاملرنه وکړي. ولی الله رحیمی د خوست له صبروی ولسوالۍ پر استولې سمس کې لیکلی دی د کرکټ بورډ د نویو تغییراتو لپاره ډیر خوشاله یم، په ځانګړي ډول د ګلبدین نایب ټاکلو ته چې د افغانستان د یو ورسنۍ لوبې کپتان شو. یو شمېر نور اوریدونکو پر نورو موضوعاتو ایس ایم ایسونه رایه استولی دي. ځینې ایس ایم ایسونه لنډ نه دي اوږده دي چې کله ایس ایم ایس وشتي بیا یې څوک سم نشي لوستلی او حروف یې هم سره تیرو بیر کیږي، نو د هغوی نه بخښنه غواړو او بهتره ده چې کله تاسو ایس ایم ایس راستوئ خپل نوم په لنډو ولیکئ او خپل پیغام هم په لنډو له موږ سره شریک کړئ. ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio